السلام علیکم د سهار و بجی دی په دې هله چې آرام او نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبری مجلې اوریدو ته بولم. نن چهارشنبه د 1993 لمریز کال د میزان 14 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر له 8 سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د بشري حقوقو ډلې له افغان حکومت غوړي چې د پغمان د جنسي تیری د قضیه د محکوم شویو د اعدام سزا وسنډوي. د سوریه په کوبانی ښار کې د اسلامي دولت او کوردی ملشو ترمنځ د خونړیو روانو جګړو حال هم درکو. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د بشري حقوقو سازمانونو د افغانستان له حکومت غوښتي چې د پغمان په قضیه کې د جنسي تیری په جرم محکوم شو کسانو د اعدام حکم دی وسنډوي. د امریکا دو بی پلوټ الوتکو په برید کې د پاکستان په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه 8 مشکوک وسلوال وشل شوي دي او په ترکیه کې کوردانو لاریونونه پیل کړي او پر حکومت انتقاد کوي چې په کوبانی ښار کې د اسلامي وسلوال د اسلامي دولت د وسلوال پر ضد د کوردی ملیشو ملاتړ وکړي. د خبرونو تفصیل. د بشري حقوقو سازمانونو د افغانستان له حکومت غوښتي چې د پغمان په قضیه کې د جنسي تیری په جرم محکوم شو کسانو ته د اعدام حکم وسنډوي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان یا هيومن رائټس واچ وايي په دې محاکمه کې ډېرې نیمګړتیاوې شته او د سړنې او بیا کتنې په مقصد دا حکم باید وسنډول شي. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان له جمهور رئیس غوښتي چې د مرګ د سزا او مخنیوی دی وکړي. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا د مرګ سزا ظلم دی او د یو انسان څخه د ژوند کولو د حق اخیستو په معنا ده. خو افغان چارواکي وایي چې مجرمانو ته ورکړ شوې سزا به نن په څه وخت کې عملي شي. د پروان ولایت د ښځو چارو اداره وایي د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي او د هغوی د ستونزو د حل لپاره یو نوی پروګرام پیل کړی دی. د پروان ولایت د ښځو چارو ادارې رئیس نادر گیا د دې پروګرام د ځینو ټکو په هکله ازادي راډیو ته وویل.
اگر بتونیم در چوکات محکمه استیناف ولایت پروان محکمه فامیلی را
داوی کولی شو د پروان ولایت د استیناف محکمه په چوکاټ کې فامیلی محکمه جوړ کړو. همداسې د مدافع وکیلانو ټولنه دلته خپل خپلواک دفتر پرانیزي. مونږ غواړو په ټول پروان ولایت کې د ښځو یو شورا جوړ کړو. په همدې حال کې اغلی گیا سرګند کړ چې یوازې په یو میاشت کې په پروان ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تشدد 15 شکایتونه ثبت شوي دي. د امریکا د دوه بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستان په شمالي دي سیمه کې لږ تر لږه 8 مشکوک سخت دریزي وشل شوې دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي دا دوی حمله د څو ساعتونو په توپیر سره د شمالي وزیرستان په شوال او د تخیل سیمو کې د افغانستان پورې تنګ دي تر سره شوې دي. په دې حمله کې په داسې حملو کې د اکتوبر په 15 او 16 په همدې سیمه کې 10 مشکوک سخت دریزي وشل شوی وو. د پاکستان پوز د جون په میاشت کې د سیمو له سخت دریزو څخه د تصفیه په مقصد پر پاکستانی طالبانو هوایی او ځکنی عملیات پیل کړل. د پاکستان پوز وایي په دې بریدونو کې تر اوسه په زرګونو سخت دریزي او سل پاکستانی عسکر وشل شوي دي. خدا شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. په ترکیه کې کوردانو لاریونونه پیل کړی دي. دوی د دې هیواد پر حکومت انتقاد کوي چې ولې د سرحدي ښار کوبانی د دفاع کوونکو چې د اسلامي دولت د سخت دریځو لخوا تر برید لاندې راغلي دي ملاتړ نه کوي. په داسې حال کې چې ناکراري لږ تر لږه شپږو ښارونو ته وغځېده د ترکیې پولیسو پر لاریون کوونکو اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. په دې ښارونو کې استانبول، دیاربکر، انقره، مرسن او ادانه شامل دي. د جنوبي ولایت ماردین په ځینو ولسوالیو کې هم چارواکو د خلکو په تګ راتګ بندیز اعلان کړی دی. دا تاوتریخوالی په داسې حال کې زیات شو چې د اسلامي دولت څخه دریځو کوردي ښار کوبانی ته نږدې ځایونه ونیول. د امریکا په مشرۍ نوي هوایي بریدونو د اسلامي سخت دریځو د پر شا تمبولو هڅې کړې دي. خو ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکوي چې کوبانی ښار د سخت دریځو لاسو ته د لوېدو په حال کې دی. په ختیځ اوکران کې په خپل سر اعلان شوی دونسک خلک جمهوریت له انتخاباتي کمیسیون څخه غواړي چې پارلماني او ولسمشریز انتخابات دی وسنډوي. د انتخاباتي کمیسیون رئیس رومان لیاهن ویل چې تر اوسه د انتخاباتو د ځنډ په اړه هیڅ کوم پریکړه نه ده شوې. لیاهن ویل د کمیسیون د نوم ثبتولو کاغذونه له نوروسیا غورځنګ څخه ترلاسه کوي. او د روسیې د سمندري بیړیو د قزاقستان سره یو ځای سمندري تمرینونه پیل کړل. د روسیې د جنوبي پوځي حوزې مطبوعاتي خدماتو دفتر یو اعلامیه خپره کړې ده چې له مخې داغستان او ګرات سویاشکس په نامه روسي بیړیو او قزاقستان او اورال په نامه جنگي بیړیو یو ځای تمرینونه پیل کړل. د دې تمرینونو هدف د سمندري اقتصادي اسانتیاو ژغورنه ده.
سلام سهر مونیک مرغه زنجیبه زمانیم. د هوا پیژندنی نړیوال ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو د هوا حالاتو اټکل د سانتی ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه لس. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 14. په مزار شریف ښار کې اسمان ځای ځای وریځ دي، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 14. په جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 19. او په هرات کې هم اسمان برګ دي، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 8 اټکل شوی ده.
تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجلې اورئ. په داسې حال کې چې افغان چارواکي ټینګار کوي چې د پغمان د جنسي تیری د قضیې عاملان به نن اعدام شي، د بشري حقونو سازمانونه له افغان حکومت غواړي چې دا حکم وسنډوي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د بهرنیو چارو وزارت لمراب ملا د طالبانو دوهم لمر مشر ملا برادر سره د پاکستاني طالبانو د ورستيال مولوي فقیر محمد د تبادلې په اړه خبر شوی ریپورتونه ردوي.
موضوع از که تبادله ملا فقیر محمد که از رسانه ها جز نشر کرده بودید وزارت خارجه کاملا رد میکنه.
د نړۍ مطبوعات کتنه کوو او دا هم اوري چې د پاکستان پر قبایلی سیمو یو ځل بیا د امریکا د بی پیلوټه الوتکو حملې زیات شوې دي. د ترکی او سوریه ترمنځ په کوبانی ښار کې د اسلامي دولت او کوردی ملیشو ترمنځ خونړۍ جګړې دوام لري. د دې جګړو وروستۍ حال لرکو او د خبری مجلې په پای کې د ژوند رنگونه
ولا داسې دی چې مونږ ته پریوزي په یو نیم سل خرڅو په 2 ساعت 2.5 ساعت خشری 15 ساعت خرڅیږي.
دا ازادي راډیو خبرونه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په اف ام سل 0.15 چپه د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډېر واضح ډول اوریدلی شي. د بشري حقونو سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان له ولسمشر غواړي چې د پغمان د جنسي تیری په قضیه کې نیول شو کسانو د اعدام پریکړه دی وسنډوي. مخکې له دې سازمان د بخښنې نړیوال سازمان هم غوښتنه کړې و چې دا خلک دې نه اعدامیږي. د بخښنې نړیوال سازمان مجرمانو ته د مرګ سزا ورکولو پر خلاف ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان مقامات او ازادي راډیو ته ویلي چې د پغمان د جنسي تیری په قضیه کې محکوم شوي مجرمان به نن اعدام شي. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې اورو.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ چې مرکز په امریکا کې دی، د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی څخه غوښتنه کړې ده چې د پغمان د جنسي تیری د قضیه د مجرمینو محاکمه یو څو نیمګړتیاوې لري، نو لدې کبله پر مجرمینو د اعدام حکم باید وځنډول شي. ټاکل شوی د هغه خلک چې په پغمان کې پر زنا او غلا او محاکمه شوی دي نن اعدام شي. د هیومن رائټس واچ په وینا جمهور رئیس اشرف غنی باید د پولیسو په دفتر او قضایي سیستم کې د دې قضیه لپاره به پرې څېړنیزه پروسه سفر مخبوزی. لدی مخکې امنیسټی انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان هم د دې خلکو د اعدام د حکم د فسخه کولو غوښتنه کړې و. د آسیا په برخه کې د امنیسټی انټرنیشنل مرستیال رئیس ډیوډ ګریفټس ازادي راډیو ته وویل لومړی دا چې په محکمه کې دا قضیه د زنا په توګه وڅېړل شوه، نه د اصلي جرم جنسي تجاوز په توګه. امنیسټی انټرنیشنل په هر حال کې د مرګ د سزا پر ضد دی. زما په فکر دا سزا بې رحمه وه او د یو انسان څخه د ژوند د حق اخیستلو په معنا ده. امنیسټي غواړي دا حکم د رئیس جمهور لخوا وځنډول سي تر څو په دې قضیه کې د اعدام د حکم څېړنه او لسره کتنه وسی.
The
Human Rights Watch او Amnesty International په وینا جمهور رئیس غنی ویلي چې د افغانستان قضایي سیستم به اصلاح کوي او دا قضیه یو امتحان ده. د اګست په 23مه د پولیسو په کالو کې د وسلوالو کسانو یوې ډلې د پغمان ولسوالۍ په سیمه کې دوه موټر ودرول. له سورلوی څخه یې زر او پیسې غلا کړې او په سورلوی کې پر څلورو ښځو چې یوه پکښې حامله وه جنسي تیری وکړ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي حتی د وروستۍ محکمې د حکم مخکې د دې خلکو د مرګ د سزا غوښتنه کړې وه او د خپلې کاري دورې له ختمېدو یوه هفته مخکې یې د دې خلکو د اعدام حکم لاسلیک کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دا خلک کېدای سي نن اعدام سي.
جنایتکارهایی که در قضیه پغمان دز داشتند قرار گزارش هم این افراد یعنی بالایشان دستور اعدام عملی شود، اما جزئیات دقیق نداریم که به کدام ساعت.
هیومن رایتس واچ وایي د بشري حقونو په ټولو نړیوالو توافق لیکونو کې چې پر ځینو یې افغانستان هم لاسلیک کړی دی د ډیرو جدي او ظالمانه جنایتونو لپاره د مرګ سزا چې مخکې محکمه تر ټولو نړیوالو عدلي معیارونو تیره سوې وي جایزه ګڼلې ده. خو هیومن رایتس واچ وایي چې د پغمان په جنایي قضیه کې محکمه له دې معیارونو ډیره لرې پاتې سوې ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ملا برادر سره د پاکستانی طالبانو د مرستیال مولوی فقیر محمد د تبادلې په اړه د پاکستانی رسنیو ریپورټونه رد کړل. د دې وزارت د وین مرستیال سراج الحق سره د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د دوو طالب مشرانو د تبادلې په اړه هیڅ ډول معامله نه ده کړې. قسیم سولعمل او د موضوع جزئیات.
پاکستانی رسنیو په دې وروستیو کې د پاکستانی طالبانو له مرستیال مولوی فقیر محمد سره د افغاني طالبانو د یو مشر مولا عبدالغنی برادر د تبادلې راپور ورکړ او ویل سوي چې اشرف غنی احمدزی د دې طالب چارواکو تبادلې ته لیوالتیا ښودلې ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی رسنیو د راپور یوازې یو تبلیغ بولي او هغه ردوي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال سراج الحق سراج د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د پاکستانی طالبانو د مرستیال مشر مولوی فقیر محمد او ملا برادر د تبادلې په اړه هیڅ ډول موافقه نه ده کړې.
موږ تل د هغو طالبانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د پاکستان په زندانونو کې بندي دي. دوی کولی شي په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي، خو د بهرنیو چارو وزارت د ملا فقیر محمد د تبادلې راپورونه ردوي او موږ د پاکستان سره د اسیرانو د تبادلې کومه معاهده یا توافقنامه هم نه لرو.
د پاکستانی طالبانو مرستیال مولوی فقیر محمد نږدې دوه کاله مخکې په ننګرهار کې د افغانستان د ملي امنیت لخوا ونیول سو. د افغانستان حکومت مخکې ویلو چې مولوی فقیر محمد به هیڅکله د پاکستان حکومت ته ونسپاري. که څه هم پاکستان له دې وړاندې ویلو چې مولا برادر یې له بنده آزاد کړی، خو راپورونه وایي هغه لا هم په بند کې دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی محمد امین وقاد د فقیر محمد او ملا برادر تبادله په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره یو مثبت ګام بولي. که څه هم د سولې عالي شورا د افغانستان او پاکستان له زندانونو د طالب چارواکو له خوش کېدو هرکلی کوي، خو دې کار یو لړ اندېښنې او تند غبرګونونه هم له ځانه سره درلودل. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مولوی فقیر محمد د خوش کېدو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي
مولوی فقیر محمد چې کلونه کلونه د پاکستانی طالبانو د تحریک مرستیال او په مومن ایجنسی کې فعالیت کاوه، لاسونه یې د سلګونه بېګناه افغانانو په وینو سره دي. زه باور لرم چې د افغانستان دولت به دا کار ونه کړي. له بلې خوا که ملا برادر تبادله کیږي، دا ښه خبره ده. هغه زموږ یو افغان دی، خو پاکستانیانو هغه ته دومره جزا ورکړې چې نور نو د افغانستان خلکو ته د مرستې لپاره هیڅ توان نه لري.
دا په داسې حال کې دی چې پاکستاني چارواکو په وار وار ویلي چې ملا فقیر محمد د پاکستاني ځواکونو په وړاندې جګړو کې ښکیل دی. په افغانستان کې دننه بیا دا باور دی چې د افغاني طالبانو مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر د طالبانو په منځ کې ډیر نفوذ لري.
و امریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا رد کړی چې ګواکې افغانستان او پاکستان د پاکستاني او افغانستان د طالبانو د لوړدوه مقاماتو د تبادلې په اړه کومه معامله کړې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د بشري حقوقو سازمانونو د افغانستان له حکومت غوښتي چې د پغمان په قضیه کې د جنسي تیری په جرم محکوم شو کسانو ته د اعدام حکم وځندوي. دا پروان ولایت د ښځو چارو اداره وایي د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي او د هغوی د ستونزو د حل لپاره یو نوی پروګرام پیل کړی دی. د پاکستان په قبلي سیمه شمالي وزیرستان د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په تازه حمله کې لک تر لګه اته مشکوک سخت دریسي وسلوال وشل شوی دی. په ترکیه کې کوردانو لاریونونه پیل کړی دي او د هیواد پر حکومت انتقاد کوي چې ولې د سرحدي ښار کوباني د دفاع لپاره د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د کوردي ملیشو ملاتړ نه کوي. د روسیې د سمندري بیړیو د قزاقستان د سمندري ځواکونو سره یو ځای سمندري تمرینونه پیل کړی دي. او د اوکرين په ختیځ کې پر خپل سر اعلان شوی دونیتسک جمهوریت له انتخاباتي کمیسون غوښتي چې پارلماني او د ولسمشري انتخابات وځندوي. تاسې زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وروستیو تحولاتو ریپورټونه او مقالې خپرې کړې دي. مطبوعاتو ته جناقه الکوزه کتنه لري.
امریکا چاپ وال سټریټ جرنل رسپانې په وروستۍ ګڼه کې له دیارلسو کالو وروسته بیا هم په افغانستان کې جګړه دوام لري تر سرلیک لاندې یو تحلیلي مضمون خپور کړی او د پل په کرښو کې راغلی. په افغانستان کې جنگیدونکي امریکایي عسکر د افغانستان د جګړې پای ته رسیدل ویني او د روان عیسوي کال د دسمبر تر یو دیرشمې د دوی اکثریت کسان له دې هېواده وځي. خو په خواشینۍ سره د افغانانو او ګاونډیانو لپاره چې د ځواکونو وتلو ورباندې اغېز کړی دا جګړه به تر یوې ناڅرګندې مودې لپاره دوام وکړي. وال سټریټ جرنل لیکي طالبان د افغان دولت پر ضد د جګړې د ختمولو کومه اراده نه لري. د ورسپانې په باور طالبان به ولې جګړه بندوي؟ دوی د جګړې په ځینو ډګرونو کې د بری په حال کې دي. بهرنیو ځواکونو کډې بار کړي او د افغان امنیتي ځواکونو د توان په زیاتېدو سره سره بیا هم دا ځواکونه ډېر کار په مخ کې لري. وال سټریټ جرنل ورسپانې زیاتوي که څه هم چې طالبان د ائتلافي ځواکونو د ضرباتو له امله کمزوري شوي خو بیا هم د یو قوي دښمن په توګه پاتې دي او په دې وروستیو میاشتو کې زیاتې حملې وکړي. ورسپانې لیکي که څه هم چې د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي خو په پاکستان کې د طالبانو او د هغوی د ملګرو حقاني شبکې امن ځایونه په خپل حال پاتې دي. وال سټریټ جرنل وړاندې لیکي افغانستان له متحده ایالاتو سره د سپتمبر په دیرشمه امنیتي تړون لاسلیک کړ چې له مخې به له 2014 کال وروسته شاوخوا 10,000 امریکایي عسکر په دې هیواد کې پاتې شي. دا به د افغانانو روحیه لوړه وساتي او د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته به دوام ورکړي او دغه راز به د هیواد ته پوځي او ملکي مرستې دوام وکړي. خو د امریکایي ځواکونو د لک پوځي حضور او هغه هم د نه جګړې ماموریت به په افغانستان کې د ستر ثبات سبب نشي. ورسپانه لیکي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ ممکن تاوتریخواله او شخړې هم زیاتې شي او که چیرې د هند او پاکستان اړیکې نور هم خراب شي د لشکرې طیبه په ګډون د هند ضد پاکستاني جهادي ډلې چې دا مهال په افغانستان کې جنګیږي د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې ممکن خپل زیات پام د هند پر هدفونو حملو ته واړوي. که د وسلوالو حملې د هند لوري ته متوجه شي په هغه صورت کې به د هند نوی ملت پال هندو صدر اعظم نریندرا مودي هم د پخواني صدر اعظم پر خلاف لاستر زنی کیننی. وال سټریټ جرنل لیکي د افغانستان لپاره د خوشبینۍ دوه نقطې هم د یادونې وړ دي. یو دا چې په افغانستان کې د عراق پر خلاف فرقهي او نژادي توپیر پراخ نه دی او خلک مذهبي اختلافات نه لري. دومره مسله دا چې طالبان په خپلو کې سخت ویشل شوي او کمزوري دي او د عراق د اسلامي دولت د وسلوالو پر څیر زیاتې سیمې په واک کې نه دي. واشنگتن سکوئر نیوز او رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه د نیویارک پوهنتون د نړیوال همکارۍ د څانګې د رئیس او د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا د خاص استازي د پخواني جګپوړي سلاحکار بارنت روبین د اکتوبر د شپږمې وینا په اړه چې د افغانستان د راتلونکي تر سرلیک لاندې وکړه څرګندونې کړي. ورسپانې د ښاغلي روبین د وینا یوه برخه راخیستې چې وایي د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس دنده دا نه ده چې په افغانستان کې بدلونونه راولي او یا یو نوی افغانستان جوړ کړي. تر ټولو مهمه دنده یې دا ده چې په دې هیواد کې ثبات ټینګ کړي، د ملي وحدت حکومت لپاره کافي مالي مرستې ورکړي او د افغانستان د ملاتړ په مقصد د سیمې د هیوادونو یو ائتلاف باید جوړ کړي.
تاسو د ازادي راډیو سهارنې خبری مجله اورئ. مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د ادارې مشر یوری فیدتوف وایي چې د نړیوالو ملاتړ کولی شي افغان چارواکي د مخدره موادو له تولید او قاچاق سره مبارزې او د بدیل کښت د پروګرامونو عملي کولو ته وهڅوي. ښاغلی فیدتوف د روسیې له خبري اژانس ایترتاس سره په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق په اړه خبرې کړې چې جزئیات فرشته جلالزی په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
له مخدر موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د ادارې مشر یوری فیدتوف وایي چې افغانستان د نړۍ د هیروینو د تولید تر ټولو لوی مرکز دی او تقریبا د ټولې نړۍ د هیروینو 90% په دې هیواد کې جوړیږي. فیدتوف وایي چې د نړیوال ټولنې له ټولو هڅو سره هم په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې د کوګنارو کښت، د هیروینو او تریاکو تولید او قاچاق ته لیوالتیا زیاته شوې ده. د زیاته کړې چې له افغانستانه مخدر مواد د شمال له لارې د منځنۍ اسیا جمهوریتونو او بیا له هغه ځایه روسیې ته قاچاقېږي. بله لارې د ایران، ترکیه او د بالکان له هیوادو څخه د ختیځې او بیا لویدیځې اروپا هیوادو ته رسېږي. غربي هیوادو ته د افغانستان د تریاکو او هیروینو د قاچاق درېمه لار د پوینا د جنوبي هیوادونو له لارې په سمندر کې تیر شوې ده. له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د ادارې مشر وایي چې په افغانستان کې جوړ شوی هیروین د دغو دریو لارو د نړۍ هرې برخې ته رسېدلی شي. د زیاته کړې چې په افغانستان کې چې د ولسمشرۍ ټاکنې شوې او نوی حکومت به خپلې کړنلارې څرګندوي، دا خپله دنده ګڼي چې د دې هیواد له ځانګړو ادارو سره نږدې اړیکې ټینګې کړي. یوری فیدتوف د روسیې له خبري اژانس ایټاتاس سره په دغه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې د سیاسي ارادې موجودیت مهمه ده. د ملګرو ملتونو د سازمان د لوړ رتبه چارواکي زیاته کړې چې د نړیوالو ملاتړ په افغانستان کې د دغو ځانګړو ادارو مسؤلین هڅولای سي او د بدیل کښت له یو پرمختیايي پروګرام څخه د شو پایلو د ترلاسه کولو لپاره دوه ټکي باید په پام کې ونیول سي. د ویلي چې د افغانستان د حکومت د سیاسي رهبرۍ ټینګه اراده او غوره اقتصادي سرچینې کولای شي چې په دې برخه کې د نړیوالو هڅې بریالۍ کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
رپورټونه وایي چې د پاکستان پر قبایلي سیمو یو سل بیا د امریکا د بی پیلوټه الوتکو حملې زیاتې شوې دي. په تازه بریدونو کې ګڼ شمېر سخت دریځي وسلوال وژل شوې دي. په دې اړه له پیښور زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په دې وروستیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ډیر شوي او په تیرو درې ورځو کې د غلوتکو افغان پولي ته نږدې په شوال کې د وسلوالو پر مرکزونو لږ تر لږه سرور بریدونه کړي چې دا پر روان کال کې پر دې سیمې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو یو لسم برید دی. د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي او استخباراتي چارواکي وایي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د سه شنبې پر ورځ پر شمالي وزیرستان دوه بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه اته وسلوال وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. رویټرز خبري اجنس د پاکستان د استخبارات تی درې د جودپوري افسر په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی وایي چې د سه شنبې پر ورځ د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په لومړي برید کې شپږ وسلوال مړه او نه نور ټپیان شوي او همداراز په دویم برید کې دوه وسلوال مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. شمالي وزیرستان د ډیورن کرښې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې پکې د پاکستاني طالبانو په ګډون د القاعدې او حقاني شبکې ډېرې جنګیالي هم ډېرې دي او له دې ځایه په افغانستان او پاکستان دواړو کې ترهګریز فعالیتونه کوي. په دې سیمه کې په دې وروستیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې په داسې وخت کې ډېر والی راغلی چې پاکستاني ځواکونو په کې د روان کال د جون له 15 نیټې راهیسې د میشتو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې تر دې دمه تر زرو زیات کورني او بهرني وسلوال وژلي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې له منځه وړي دي. خو د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي بیا په دې سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو وروستیو بریدونو ته په کتو وایي چې داسې ښکاري په دې سیمه کې اوس هم د القاعدې او حقاني شبکې د وسلوالو په ګډون ډېرې ګلی پټ دي ځکه خو پر امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کوي. د دفاعي چارو کارپو متقاعد پوځي بریګیډر سات خان لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله وسلوال یوې محدودې سیمې کې راغون شوي چې امریکایي الوتکې په اسانۍ په نخښه کولای شي.
کوم خلک پاکستان فوج وجدي نو هغه باندې حمله کوي او دا ډرون جاګو مخ کې دا غوړه سلالې نه مخ کې پاکستان نه پالو ته دوه باندې حمله کولای دی او مزمتونه کولای دا غوړه په ما په خلک کې نه زمادي شامل ده او بیا څه بس شکایت وکړي چې پاکستان کے خلق سیاست کی نو زما په خیال ما اوس چې عام ولس کوم دا غیر ډرون حملو مخکې چې کوم دا پی ٹی آئی والا جماعت اسلامي والا بس شور کاو اوس هغه مو بس پرې خو ده افغانستان ته تللي خو سره د شمال او د تخیل دغې علاقه کې راغول شوي دي. نو دغه ورکوټ دغه ته دوی ته هدف چې کوم دی هغه له سره ملاویږي خریدي نه شي. نو زما په خیال باندې د چېرته دغه موقع مل وشوی دغه دوی د هغې نه استفاده کوي.
دا یادونه ور ده چې دا بریدونه په داسې وخت کې زیاتېږي چې د پاکستان پوځي مقامات په شمالي وزیرستان کې روان پوځي عملیات کامیاب بولي.
د ترکیه او سوریه ترمن سرحدي ښار کوبانی کې د اسلامي دولت د وسلوالو کوردي ملیشو ترمن سخته جګړه روانه ده. ترکیه خبرداري ورکوي چې دا ښار د سقوط په حالت کې دی. په دې اړه جزئیات له ملالی بشیر اورو.
واشنگتن چې هوایی حمله یې ونکړای سو د سوریه د ښار کوبانی پر لور د اسلامي دولت د سختري زو مخاوني سي د هغه ملکی کوردانو په حق له اندیشنه څرګنده کړې ده چې په دې ښار کې پاتې کیږي. دا ځکه چې مخکې د اسلامي دولت سختري زو د هغه سیمو له خلکو سره چې دوی نیولې دي ډېر وحشیانه او ظالمانه چلند کړی دی. پر دې ښار د اسلامي دولت سختریزو لخوا د حملو له پیله شاوخوا 200,000 کسه له دې ښاره ترکیه ته تښتېدلې دي. خو یو کورد خبریال وایي زرګونو نور کسانو نه غوښتل چې له دې ښاره ووزي او اوس هم په هغه ځای کې ژوند کوي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په هوایي بریدونو کې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د اسلامي دولت سختریز ډلې ډېر جنگي وسایط وشتلې دي. د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي په ځینو سیمو کې کوردانو کولای سو چې د اسلامي دولت سختریز حمله پر شا وتنبوي، خو هغوی ونه کولای سو چې دغه ښار ته د دې ډلې د ننوتلو مخه ونیسي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان خبرداري ورکړې دي چې دا ښار د سقوط په حالت کې دی. د ترکیه پارلمان تیره اونۍ د دې هیواد حکومت ته اجازه ورکړه چې کولای سي د اسلامي دولت سختریزو پر ضد مداخله وکړي، خو تر اوسه په دې حق لکوم پروګرام نه دی جوړ شوی. اردوغان د دې ډلې پر ضد د ځکنی ځواک د ځای پر ځای کولو ملاتړ دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس ویلي دي چې د او د دې هیواد جمهور رئیس فرانسوا اولاند له خپل ترکی سیالانو سره په دې حق له خبرې کړې دي تر څو د اسلامي دولت د سختریزو پر ضد عکس العمل وڅېړي. فابیوس د خپل هیواد په پارلمان کې وویل له نورو هیوادونو سره زموږ اړیکې دوام لري. موږ له امریکا سره په نږدې تماس کې یو. امریکا د سوریې په شمال کې ځینې اغیزمن بریدونه کړي دي. ستاسو په ځواب کې باید ووایم چې موږ د خپلو همکاریو له کبله هغه ځواکونه قوي کړي دي چې د اسلامي دولت سختریزو پر ضد جګړه کوي.
د ژوند رنگونه
اوردونکو یو ماما سره ولاړ یم دا د کابل کې پلی باغ عمومي سره کورته خرڅوي. اول به منوم را ته واخلې ماما.
زمانو می رحمت ده.
د کوم ځای یې؟
کابل اوسیدونکی یم.
ښه، ما خو ویل چې کورته خرڅوي دا په خپل کم ځای نه راوړی.
دا خو موږ د دې ځای نه اخلو. دلته ګودامونه دي، خلک راوړي، د تجاران راوړي د کراچۍ نه، او دلته بیا موږ اخلو څنګه؟
دا یعنی مستعمل دي کنه؟
او دا مستعمل دي.
بیا اخلې پڅو او خرڅوي پڅو؟
ولا دا څه دي چې موږ ته پریوزي په یو نیم سل خرڅو په 200 او 2.5 سو درې سو پورتم چې خشای 15 سو خرڅيږي.
دلته خاص مارکیټونه دي دي؟
او دلته خو میرالم سړی ورتوي. دلته هم شته پرچون او ټوک دي او نور چې دي ګودامونه دي په جاده میوان کې او دا غزاینو کې.
په کوم وختونو کې اوس خو دغه د ژمی را روان دي؟ بیا ژمی پر خپل کوټونه را یا کورته راوړی؟
او ژمی بل کورته وي او اوړی بل کورته. اوړی چې دي نخیره داسه نره، او د ژمی لپاره بیا چې پښمیره ګرم.
کله تاسو خو او شاته ډیرو ملګرو په ولیو یا په وګو اخیستی دی او تاسو دلته یی خې دی د دوی کار بخوی کې تاسو
ولا دا معلوم نه ده نو بس قسمت نصیب خبره ده.
ځکه دوی خو چغی موهی چې دا په دومره دی وای خلې او تاسو غلی ولاړ یی.
مزاغه خدای پاک مهربان دی، خدای رسی رزق. او
دوی یعنی په غګونو را بولی خو تاسو په خپل راز
ما املا تکلیف لرم ګرځیدای نشم، بس مجبور یم چې یو ځای ته کینم.
املا تکلیف مو څنګه پیدا شوه؟ دروند کار مو کړی؟
دروند کارو
څه مو کول؟
دغه د غټلې نه دی، دا پورته کوله سلسل کیلو دی، په دغه کې راته تکلیف پیدا شو.
بیا هم کوم عملیات شی وکړل؟
نه نه، یو ځل ډاکټر ته تللی وم، بس هغه راته ویلې چې بس نږدې شوی دی، کلر شوی دی، وصیات مې نه دي. او یو کمربند را کړو خو هغه ورک شو. بس
هغه دې مرک کړی دی، خو صحت غم ښه دی چې سړی وکړي چې تکلیف مو لوی نشي درته.
بس نو غریبي دا نه کیږي، بس دونه کوو چې بس خرو او بس دوام او ته پیسې.
دا غریبي دې خدای ورکی کی نو څنګه اولاد لري؟ هغه کار کوي.
شکر دی نه اولاد خو ما چې دی اول خدا لونه وې، بس هغه دوه واده شو، پنځه جنکه یې هغه نو روسه بیا خدای پاک را ته یو سلور الکان را کړی دی خو هغه واړی دی
ښه درس خو بوای
او درس وای اول مشر شې دی هغه پنځم تولګي سبق وای انور شې دی واړی دی
ښه بس نو علام ملګری شه ډیر مننه
او دی ودان ژوند او سلام
تاسې زمونږ غږ له آزادی رادیو اورېدئ.